ستړي مسي وخت سهار لس بجو شوي د مشال ریډیو په یو بل غوښ کې موږ عبدالحی کاکړ هر کله کوم د شمالي وزیرستان د بیکور کسو ستنېدو د نیټه اعلان په اړه د جرګې د یو مشر پرمون د پاکستان د ډرون الوتکې جوړول او په دې اړه یو څېړنه د افغان کډوالو د افغان پاړه د افغان حکومت حالي ځلې د افغانستان د اجرایي رئیس د هند غیر رسمي سفر او د پښتو د وتلي شاعر او لیکوال غني خان د ژوند او شاعري په اړه ځانګړې مرکه روانه ګړۍ کې لرو او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام روانه ګړۍ پای ته رسوي. په پیل کې به ګوروال کاکړ خبر کړو. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستاني چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د ستنولو لپاره کړنلاره جوړه کړې ده. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چینایي چارواکو طالبان هڅولی دي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د عراق ځواکونو د تګرت شار هغه سیمې په توغندیو ویشتې دي چیرې چې د داعش ډلې وسلوال ګرځي راګرځي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د ستنولو لپاره کړنلاره جوړه کړل سوې ده. د جمعې په ورځ نوښته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستانی پوز او حکومتي چارواکو په شریکه غونډه کې پریکړه سوې ده چې د دې بیکور کړل سو خلکو د ستنولو لړۍ به د اپریل له لومړۍ نیټې پیل سي. تر دې غونډه وروسته خبر سوي خبر پاڼه لیکي چې د ستنېدو پر وخت به کډوالو ته ځانګړې مرستې ورکول کېږي. دا لاغ وروسته ده چې د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو د تیری پنځشنبه په ورځ په بنو کې د جرګې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د ستنېدو لپاره یو ځانګړې نیټه ورکړي، ګنې دوی به په خپله ځان ته تګلاره جوړ کړي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سوي دي چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې میشته. پاکستان وایي په خپل یې داسې بې پیلټ الوتکه جوړه کړې ده چې توغندي پکې لګېدلې دي. پاکستاني پوځ د جمعې په ورځ وویل چې دا بې پیلټ الوتکه بوراک نومیږي او د شواو په مرسته یا لارښوونه هم هدف ویشتونکي توغندي پکې نصب دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې دا بې پیلټ الوتکه په هر ډول موسم کې ولاړ او خوځېدونکي هدفونه په نښه کولای سي. د جنرال راحیل شریف په وینا دا یو لوی قومي لاسته راوړنه ده. نوموړي زیاته کړې چې له دې د ترهګرو پر ضد د دوی په توان کې څو چنده اضافه شوې ده. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له امریکا غوښتنه کوله چې د بې پیلوټ الوتکې د جوړولو لپاره د ټیکنالوژي ورکړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چینایي چارواکو طالبان هڅولې دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالله عبدالله دا خبره تېر ورځ په نوې ډیلي کې هغې غونډې ته وکړه چې د انډیا ټوډی ورځپاڼې له لورې جوړه شوې وه. عبدالله عبدالله وویل چې په تیرو درو میاشتو کې چینایي چارواکو دوه درې ځلې له طالبانو سره کتلي دي. عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ هند ته په یو درې ورځني غیر رسمي سفر تللی دی. د افغانستان حکومت وایي پریکړه کړې ده چې د کابینې پاتې وزیران به په نږدو ورځو کې ولسی جرګې ته وروپیژني. دا خبرې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وکړې. د ویل
د ملي والی حکومت دواړه رهبران کار کوي چې د کابینې پاتې غړي هم مجر تر ژره پارلمان ته معرفي کړي. په دې برخه باندې کارونه مخ ته تللي دي او د کابینې پاتې ولس غړي به په نږدې راتلونکو ورځو کې پارلمان ته د تاییدیې ترلاسه کولو لپاره معرفي شي.
د افغانستان ولسی جرګې د ژمي تر رخصتۍ وړاندې اووه وزیران او د ملي امنیت مشر تایید کړ او لسو کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورنه کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت د زکیور رحمان لکوی د خوشکولو د پریکړې پر ضد د احتجاج په توګه په نیو ډیلی کې د پاکستان های کمشنر ورغوښته دي. دا لغ وروسته ده چې تیر ورځ د پاکستان د پلازمین اسلام آباد های کورټ د هند بمبئی کې د سو بریدونو مشکوک او لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مشر زکیور رحمان لکوی د نظربندي حکم باطل وباله. د اسلام آباد های کورټ جج جسټس نورالحق قریشی په خپل حکمنامه کې ویل چې که پر نوموړي بل تور نه وي نو دی خوشې کړل سي. زکیور رحمان لکوی دا مهال د ایرلپنډۍ په ایډیالا زندان کې بندي دی. پر د تور دی چې په 2008 کال کې یا د هند د ممبئی په ښار کې سو بریدونو چل جوړ کړی و. په دې بریدونو کې تر 160 زیات کسان وژل شوي وو. د عراق ځواکونو د تکریت شار هغه منځنۍ سیمې په توغندیو ویشتې دي چیرې چې د داعش او ډلې وسلوال ګرځي راګرځي، خو رپورټونه وایي چې د تکریت شار د نیولو هڅې تېره ورځ درېدلې وې. دا له هغه وروسته ده چې عراقیو ځواکونو او شیعه ملیشو دوې ورځې وړاندې پر تکریت برید وکړ. دا شار د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین پلارنی ټاټوبی دی. د شیعه ملیشو یو مشر ویلي چې عراقیو ځواکونو ته به د دې لپاره وخت پکار وي چې ټول تکریت ونیسي. ویل کېږي چې د یاد شار نیمه برخه وار له مخه عراقیو حکومتي ځواکونو له داعش ډلې څخه نیولې ده. د شیعه ملیشو د مشر ویلي چې دوی په تادی کې نه دي، خو د دې شار د نیولو لپاره یو پلان لري او پر هغه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون د مصر په شرم الشیخ کې د پانګونې کانفرنس په څنګ کې د مصر، اردن او فلسطین له مشرانو سره وکتل. د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی دفتر ویل دوی د داسې یو چاپیریال د رامنځته کولو په اړه بحث وکړ چې د منځني ختیځ د سولې بهیر پر مخ بوزي. تمه وه چې د دې کانفرنس په څنګ کې به جان کری د منځني ختیځ د هیوادونو له مشرانو سره د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د اټومي تړون، د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړې او د شام د شخړې په اړه خبرې وکړې. په پای کې د لوبو خبرونه. د کرکټ د نړیوال کپ لړ کې د وخت دوی لوبې روانې دي. زمبابوې د هند په وړاندې په لومړي بیټینګ کې 278 منډې وکړې او ټول لوبغاړي آؤټ شو. بل پلو سکاټلینډ د آسټرالیا په وړاندې څه شېبه وړاندې د ټول لوبغاړو په سر یوازې 98 منډې کړې وې. د خبرونو پای. خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. پاکستانی چارواکو ویلي د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي به د اپریل په لومړۍ نیټه ستنې شي، خو ځایي خلک څه غوښتنه لري.
مونگ تاما کهو چه زمونگ کمی علاقه تبا شوی دی، برباد شوی دی، خراب شوی دی، و ده محاس که نمونگ وارو چه دا علاقه آبادی شی. و
سباله د پښتو شاعر او لیکوال غنی خان 19 تلین لمانځل کیږي. صاحبزاده امتیاز چې د غنی خان نظمونه انګریزي ته ژباړلې او اوسې کتابي شکل ورکړی دی، د شاعرۍ د مرکزیت په اړه وایي.
د غنی خان د شاعرۍ محور چې زه ورته وایم هغه و د ښکلا لټون، ځکه دغه کتاب ما هغې له نامه پیلګریم آف ډیوټي ایښودله.
او په پای کې بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اوریدای شي چې پکې د نورو موضوعاتو تر څنګ د جلال آباد له شاعرې فیروزا مجدي سره مرکه لرو چې دا د خپلې شاعرۍ په اړه وایي.
شاعری مې هم ټوله مستی ده، د وطن دردونه دي، ناخوالې دي. زما شاعري تر ډېره حده الهامي ده او د الله ورکړه.
او یو شمېر نور رپورټونه مو اوریدلی شي له مشال ریډیو سره. سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان چارواکو د شمالي وزیرستان د بیکور کرسو کسانو د ستنېدو نیټه اعلان کړې ده. د جمعې پر ورځ په بونو چاوني کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې بیکور کرسو خپل کورونه ته د ستنېدو عمل به د اپریل لومړنۍ نیټه پیل شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې.
میډیا ته ترلاسه شوی دغه اجلاس نوټیفیکیشن تر مخه امکان ظاهر شوی چې د اپریل اول نیټې نه به د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو واپسي عمل مرحله وار شروع کړل شي. د دغه اجلاس تر مخه واپسۍ لپاره بې کوره شوو خلکو ته به بکا خیل کیمپ کې د دوی په خپلو سیمو کې رهایشي کارډونه، متعلقه مالکان، پولیټیکل انتظامیه، خفیه ادارو او نادرا تصدیق نپس حواله کړل شي. رزمک د تاخیل شوا او سپینوام کې میشته خلکو لپاره به نادرا گاډی لګلی شي چې د دوی ټول سرکاري لوازماتو تصدیق وشي. د دغه اجلاس نوټیفیکیشن تر مخه پولیټیکل انتظامیه به 313 بریګیډ نگرانی لاندې تربیت یافته لویز اهلکار ورکوي. د اجلاس تر مخه واپسۍ په وخت به کډوالو ته خصوصي مرستې ورکولی شي چې د پولیټیکل انتظامیه په ذمہ داری کې به شامل وي او اپریل اول نیټې نه به فیز 1 مرحله وار او واپسۍ لپاره د علاقو دوباره انتخاب کولی شي. کومو علاقو ته چې کډوال واپس لیږي هلته به دوباره اداره بحالی کولی شي چې د هغه با جرګه او میډیا مهم کې وضاحت کولی شي. د دغه اجلاس تر مخه کډوالو واپسي ذمہداری به د پولیټیکل انتظامیه او قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای وي او واپسي به د بنو سیدګي کاجوري او میرالی لاری وی چې باقاعده د جرګې او میډیا لارې به په منظر مخې ته راځي. په دې اړه مو چې کله بنو کې د فوز 101 بریګیډ مشر او بکا خیل کډوالو کیمپ انچارج بریګیډیر مختیار نو پوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته د دې خبرې تصدیق وکړو او وی ویل چې د کډوالو واپسی به د مارچ یو دیرشمې نیټې نه مرحله وار شروع کولی شي او دې لپاره فوز پوره تیاری نیولی. نوموړي وویل کمو سیمو خلک به اول واپس لیږلی شي، دا به د مارچ یو دیرشمې نیټې نه وړاندې حکومت اعلان کوي چې په میډیا به خلکو ته واضح شي. یاد دې وي چې شمالي وزیرستان کډوال او مشران د تیرو سو میاشتو نه د واپسۍ لپاره جرګې کوي چې په هغې کې دوی د فوز او حکومت نه یوه غوښتنه کوي چې دوی د خپلو سیمو ته واپس ولیږل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا چې حکومت د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو د ستنېدو یوه کره نیټه اعلان کړې ده، هم دغه هغه څه و چې د شمالي وزیرستان یوې جرګې د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې غوښتنه وکړه. آیا له دې اعلانه د وزیرستان مشران مطمئنه دي او که نه؟ هم دا پوښتنه مو د جرګې له یو مهم مشر ملک خان مرجان څخه کړې ده.
موږ انتظار کوو نیټه روانه ده چې هغه کمو کمو کلو ته راغی چې تاسو تیار شئ بشترې وتړې. زمونږ دے خلق سارا ما پا خیال چا سادر پا اگارا ورے دا خلق با واپس ما پا خیال چا زیر وانی کی با خوالتا که با کرونا آباد وی غیر آباد وی منتحس پتا نیشتا دا بہار دنیا مددونا دا زمونگ دا علاقے پنام باندر جاری دی مونگ تاما کہو چا دا یو اینو دا قوانین مطابق چا زمونگ کمی علاقے تبا شوی دی برباد شوی دی خراب شوی دی په دې محاذ کې نمونږ غواړو چې دا علاقې آبادی شي او دې علاقې ته پخه نظر وکتل شي، مونږ ته ښه تعلیم لاره خلاصه شي.
او ملک صاحب هم دې کې ستاسو په خیال باندې کومو کومو علاقو ته پکار دی اول واپسی وسی؟
نو فلحال واقع دوی چې کم اعلان کړی وی هغې نه داسې معلومیږي چې دا د میرلی سب ډویژن کم اعلان دی علاقې دي دا به وي چې د کجورې چیک پوسټ سره رایټ لیفټ ته کمې علاقې دي دې علاقې دا پارا دوی ها کړې ده. خو مونږ قومت منځی دا فیصله کړې ده چې مونږ دا قومت منځی وزیر داور دا یو مطلب چې یو قوم دی یو وزیرستان دی، مونږ غواړو چې دا مشرانو په یما باندې دا غې خلکو سره زمونږ سره حکومت جرګاو کی او په دې جرګا کې مونږ علاقې وټه کچھ دې علاقې دا خلک روان کې
نہ خستاسو چې کم اندازه لګوي چې دې دې سي متبذین نو تاسو د جرګې یا د خلګوم دا فیصله د سی اول د دې سي متلار سي کنه تاسو وایسته چې نور سي می اول ترجیح ورکړل سي؟
دا ما په خیال چې یو ټیسټ ټرایل باندې دا ولنې خلګ بزی چې هغه لکاله کا سپینوام سره نږدې کمې علاقې دي دا شیرات لا دا او دا ور سره نږدې کلی دي، نو ما په غالب خیال یا هغه طرف ته د بیچي طرف ته خوشحالي دا علاقې نو مونږ غواړو چې دې علاقې کې مونږ ته راشي چې را خدا مشرانو په ما باندې چې په دې کې واړه کومونه راشي چې هغه بدمزګي نه جوړیږي د خلکو هغه تاثرات غلط نشي جوړ.
ملک خان مرجان صاحب، تاسو په خیال باندې اوس تاسو ځی یلته یا د خلک دی تاسو څومره مطمئنه یې چې هلته تاسو لاړ سئ ستاسو ژوند ورځنۍ چې کومې مسلې دي اوبه څښل اوسېدل هغه ټول شان چې دي هغه تاسو ته برابر دي؟
ما په خیال چې دا کوم اعلانات کېږي د دې په رڼا وګورې نو ما په خیال چې جنت تیار جوړ دی او دا خلک به جنت ته ځي.
نو آیا جنت دی دا
برعکس جی د نورو قبایلی سیمه کم حالات مونږ ګورو نو مونږ حکومت نه د تاسو د چینل په وساطت هم مطالبه کوو چې دا خلک د ملک د بقا په خاطر راوتی دي، به خلکو ته په درانه نظر وکتل شي. نو مونږ خو په لال واقع چې کم څه اورو په دی وجه چې مونږ ته د علاقې دوره را کړې شوی نه ده، حکومت کله اعلان وکړو چې را تاسو مشران تیار شي مونږ سبام تیار یو د علاقې ګورو. مونږ دا غواړو چې که علاقې خرابې وي غلط فهمی جوړ شوی وی غلط فهمی ته یو حقیقي عمل ورکړی شو، نو اوس په کار دا دی چې اوس پنیرنو شروع شي بل مو زمونږ आवाज دا دی چې کا زمونږ د کم علاقې خلک د افغانستان طرف ته تللی دي هغه خلق ته د عام معافی اعلان ورکړل شي هغه که شریف خلق دی ښه خلق دی
داو ملک خان مرجان پاکستان په لومړي ځل ډرون الوتکه جوړ کړې ده د پوز د اماړي کوڅانګي آی اس پی آر په وینا د ډرون کامیاب آزموینه د جمعې په ورځ وسوه د پاکستان پوز مشر دا د خپل جنگي وسلو په ډګر کې یو مهم پرمختګ وباله دغه به بلوټ الوتکه کولای شي چې د میزایل لاري خپل هدف په نښه کړي تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي
دا هغه یو څو ملکونه چې هغه لکه څنګه چې امریکا سره داسې ډرون شته چې د هغې نه میزایل یا هغه کې وسلوي او خپل هدف په نښه کولی شي نو پاکستان په هغه ملکونو کې شامل شوی دی پرون د دغه ډرون الوتکه او بیا د دې نه د میزایل د غلو چې کومه ازماینه وایي ازمایښ وو هغه اوسو دغه موقع باندې پوزی مشر او نور پوزی چارواکي هم موجود وو د کم ډرون چې پاکستان جوړ کړی دی د بوراک په نوم باندې او بیا چې په دې کې کم میزایل لګي برک نومیږي چې برک لیزر ګایډډ میزایل ورته وایي نو په دغه ډرون کې چې کمی کیمرې لګېدلې دي د خپل ټارګټ یو پیرا پزمکه وینی نو د دغه ټارګټ یا دغه هدف چې کم دی نو هغه خپل کیمرې کې محفوظ کی بیا د دې لپاره دا شرط هم نه دی چې کم روان ټارګټ وی مطلب یو گاډ دی یا بل داسې ټولګي روان دی نو هغه هم په نخ کول شي او دغه رنگ یو ځای ولال دی یو استوګنځي دی یو پټنځي دی نو هغه هم په نخ کول شي د دې ډرون چې کم الوت نو هغه تر د شلو نه 2000 فوټو پورې دی برتلی شي او بیا آی اس پی آر وی چې په هر قسم حالاتو کې ک وریز وی ک باران وی او ک شین اسماني نو دې خپل هدف په نخ کول شي او دې خپل الوت کول شي او دې مشر دا چې کوم دینو د پاکستان په دفاع کې یو ډېر اهم پیشرفت ګڼل دي او وی چې د دې سره د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ نه هغه کې او پاکستان ته ډېر ګټه ورسی
دا ریاض مسخیل تفصیل راکولې دا چې آیا په رښتیا هم دا د پاکستان لومړی ډرون الوتکه ده چې جوړ کړې ده او د دې ارزښ څه دی دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له اسلام آباد څخه د فوج په خنۍ بریګیډیر ریټایرډ سید نظیر صاحب دی بریگیڈیر صاحب تاسو سره کله کوم
السلام علیکم اوریدونکو ته سلامونه
ډیر مننه بریگیڈیر صاحب مننه کوم تاسو سهار وختي را سره د ټلیفون په لاین سوی او مشال ریډیو سره خبري کوي لومړی پښتنه دا د چې آیا دغه ډرون جوړول ځکه پاکستان کې ډرون ډیره مشهور ده او پاکستان ډیره حالي ځلې کولې چې امریکا ټیکنالوژي ترلاسه کړي او جوړه کړي دا آیا د پاکستان په فوجي تاریخ کې دا لومړی ډرون جهاز دی یا الوتکه ده چې جوړه شوی ده
پاکستان چې کوم ډرون زو خبره ده چې دا خو د پاکستان شروعات دي ډرون خو پاکستان چې کوم کې کیمروی او کوم د دغه د جاسوسۍ د لپاره استعمالیږي هغه ډیر وړاندې تقریبا چې شلو کالو نه وړاندې جوړ کړی دي لیکن هغه د حملې د لپاره یا د جنگ د لپاره نه استعمالیږي هغه خالي د جاسوسۍ د لپاره به استعمالېدل البته دغه شانتي په هر ملکی چې کله یو ټکنالوژي اخیسته کیږي نو دا غیر ورو شروعات کیږي دا غیر بیس جوړیږي او دا بیس نقل چې کوم دی نو زوی خبره دا چې یو سوچ راځي نو هغه کله د مرغونه نقل کوي کله د میانو نقل کیږي او کله د بل داسې ځناورونو نقل کیږي یا تر دې حده پورې چې د شات د مچونه هم او په دې سلسله کې هم چې کوم مغربي ملکونو ترقی کړی دا هم د دوی نقلونه کړی دي او دا غوی پروازونه
دا د پاکستان ستاسو یعنی دا د پاکستان لومړی جنگي ډرون الوتکه چې یعنی هدف هم
لومړی جی جی دا روم به هدف فیسته او دا په دې لیول باندې جوړ شو چې د خپل په لور چې موږ کوم متوي چې هغه کې میزایل پاسیفیک دی چې هغه برق میزایل دی چې د ټینکونو خلاف او د بنکرو خلاف او د هر قسمه ولار ټارګټ او تلونکو ټارګټ او رفتار کوونکو ټارګټ خلاف استعمال دل شي چې هغه لیزر گائیډډ دی لیزر تاسو ته پته ده چې ډېر تیر به هدف سسٹم دے اور خبر ہے برت میزائل چکم دے دا چکم بٹرین استعمال آئی دے کے چکم گائیڈنس سسٹم دے دے چکم ونگس پین دے دے چکم جو سدا وجود دے نو آغا دومر طاقتور دے اور دومر پکے آغا ایجلٹی پکشترے دومر پکے دا رخ تبدیل ولو او پاس اولان دے کے دلو اور دزمک نخپلا فاصلہ ساتلو اور ٹارگٹ تلاش کولو او بے پاگی بانی ٹھیک نشانہ لگاولو او بے داغین چتے دلو او دو مختلف موسمونو کی مختلف پرواز جاوی ساتلو دغه صلاحیتونه پکې چول دي او دغه پکې چولې شي
خبرګیډر سے یعنی
دواړه مظاهری د دیو
خبرګیډر سے پاکستان کې ډرون حمله ډیره زیات دي امریکا په بل بے پایلټ الوتکو کړی دي پاکستان به تل امریکا دا غوښتنه کوله چې موږ ته ډرون ټکنالوژي راکړي چې موږ دا کار وکړو آیا دا د حق په تناظر کې پاکستان یعنی ټکنالوژي له امریکا ترلاسه شوې ده لکه مزه ترلاسه شوې ده چې دا جوړ کړی دي
او ترسو پوری چې د امریکای تعلق او غوښ خپل ډرون استعمالول او تقریبا ډیر لږ د پاسو سلور سو را عملی د نن ترلاسه پوری امریکای کړی دی په پاکستان کې او په دغه باندې سیاسي تور هم د پاکستان په فوزاتو
او اوس دا
دی هم او فوجانو جی
خدای ټکنالوژي
چې کومه پاکستان سره تړلې ده دا دا دوی خپل سر باندې اصله کړی دا پدې چې امریکا خپل دا ټکنالوژي چې هغه را فور جنریشن دا چاته نه ورکوي سیوا د اسرائیل نه نو ضروری خبر ده چې پدې کې پاکستان ته سو مدد بل طرف حاصل نه د پاکستان ډېر ټکنالوژیز دا سي دي چې هغه یو د میزایل دا بل د اتنی دا او بلا دا ټکنالوژي دا چې دا دوی خپل سر باندې
یعنی نو پاکستان خبرګیډر صاحب یعنی چې دی خپل جوړولی سو نو بیا له امریکا د ټکنالوژۍ غوښتنه ولي کوله
ضروری خبر ده چې هغه وخت کې پاکستان په دې پوزیشن کې نه و چې کله د 2000 نه پس امریکای دا حملې شروع کړې وې نو پاکستان کې په هغه باندې تنقیدونه کېدل حالانکه دغه الوتکې به د پاکستان ډرون به د پاکستان د مستقرو نه پاسېدل لیکن دا ټکنالوژي دوی سوسو زلو غوښتله خو ور نه کړې شوه نو دوی دا کوشش کوو چې دا جنگ کې خصوصا یو ترګرای جنگ کې یو ډیر سودمن هتھیار دی نو که دا هتھیار موږ ترلاسه کړو یو خو به زموږ خپله دفاع مضبوطه شي او بل به یو څیز زموږ په لاس کې شي چې هغه به د مخکې مطابق څنګه استعمالي شي
خبرګیډر
صاحب امریکا سره کله تعلقات کمی کله خراب وي نو کله هغه استعمالي کله نه استعمالي او کله د دوی د مفاد او خلاف استعمالي
خبرګیډر صاحب
خپل مفاد
خبرګیډر صاحب ستاسو خپل په هڅه وایي چې دغه ډرون چې پاکستان جنگي جوړ کړی دا د امریکا ډرون الوتکو ځخه یا د نورو پرمختللو ډرون الوتکو ځخه مختلفه ده کنه د هم هغه پایې ده
بو داغي پای هغه ته خو ضروري خبره ده چې نه رسی په دې چې هغه ډیر وړاندې تللی دی په دې مزل کې او د ټکنالوژي ډیر دوی سره باندې اصل کړو تقریبا چې ډیر سولیغ زره فوټ او چت نه هغه استعمالیږي چې هغه د هتیارونه په دې ته ډرون دی کمزوري چې کما ده هغه دا د مخالف تور سره میزایل وی یا مخالف تور سره فریق سره جیزونه وی نو بیا ډرون په هغه علاقه کې زلزل تقریبا چې د ډرون راغورځول یقیني دی دا د جیز خلاف نشي استعمالی دی دا د میزایل خلاف خپل ځیت دغه نه لري دفاع نه لري نو امریکا دا د ډیر اوچت دغه نه چاغي ته میزایل نه رسی او بل په قبایلي سیمو کې یا په افغانستان کې مخالف فضایي قوت نه وو نازک هغوی په اسانتیا سره دا استعمالوله دو دا پاکستانی ډرون چې کوم دی دا په څومره لوی سطح باندې دومره اوچت والی باندې واغه ایجلیټي واغه ټکنالوژي هغه سطح ته نه رسیدلې چې کوم تری پر رسیدلې یا کوم ته پری ډیټر ډرون رسیدلې
خو اخیری پښتنه کوم رګیډر صاحب ک لن راتو واست هغه دا چې پاکستان چې څومره وسلې جوړوي زیاتره د هند په مقابل کې جوړوي آیا هند سره هم دغه سي جنگي ډرون الوتکې ستا کنه پاکستان په دې کې وړاندې سو
ہند سره تاسو پوری چی دا ڈرون دا داسې قسمه تعلق ته نه داسې نشته ضروری خبره ده چې دواړه ملکونه چې کوم هتیار سره وي هغه تقریبا د یو بل په ضد باندې وي، لیکن دا ډرون موجوده حالات کې چې کوم دی نو دا خو زمونږ د انټرنل ترګړۍ خلاف د استعمالېدلو لپاره دی. البته چې کله مقرر شي او د دې استعمال وي او په سرحداتو باندې کېږي ډرون د جاسوسۍ دپاره، وړاندې هند هم استعمالو موږ هم استعمالو، لیکن د هتیارو نه ډک ډرون او د امریکا اونو والا ډرون دا پړومبي ځل باندې پاکستان ته دی،
یعنی هند سره نشته معلوماتی خبری وی خوشاله اوسئ شو وخت او شر وز درته غړم ډیر مننه تاسو شو وخت ولری دا بریګیډیر سید نظیر صاحب چې موږ سره د پاکستان د جنگي ډرون الوتکې د جوړولو لپاره راغلي. اوس هم د افغانستان په اړه رپورت لرو. د پاکستان افغانستان دواړو په اسلام آباد کې افغان سفارت چارواکي وایي پاکستان ته د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر وروستی سفر د نورو هغو په پرتله مهمو او ښې لاسته راوړنې لرلې. دوی همداراز وایي چې پاکستان افغانستان یو سیار پریکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې به هم یوه درې اړخیزه ونډه جوړ کړي، د افغان کډوالو د برخلیک په اړه به مهمې پریکړې وکړي. په دې اړه زبیح الله شفق رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې پاکستان ته د افغان کډوالو د وزیر سید حسین علمی بلخي سفر ښې لاسته راوړنې لرلې او له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه مهمې او مثبتې خبرې وکړي. دوی دا سرګندونه تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د کډوالو وزیر د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړ او د دې هیواد او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیر له چارواکو سره په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا ایالت کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت او وروستیو رامنځته شوو ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر تر هغې وروسته پاکستان ته سفر وکړ چې د تېر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته په دې هیواد کې میشت افغان کډوال د پولیسو او نور امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې او له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. بلخو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې پاکستان ته د افغانستان د کډوالو د وزیر دا سفر د نورو هغو په پرتله ډېر مهم او ښې مثبتې نتیجې بولري. په دغه سفارت کې د افغان کډوال عمومي رئیس مصری خان مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان وزیر په یو مهم وخت کې پاکستان ته سفر وکړ او د افغان کډوالو پر برخلیک کې مهمه خبره وکړې.
ښاغلی برخي چې پاکستان ته کامیاب سفر او د لاسته راوړنې لرلې په دې اساس وخت کې سفر وکړ. سفر په دې خاطر په اساس وخت کې چې دلته لږ حالات غیر نورمال شوي افغانستان کې د مهاجرینو لپاره نوي حالات او نوي وضعیت او نوي سیاستونه مخې ته راغلي دي او جناب وزیر صاحب د نوو پروګرامونو د نوو طرحو سره دلته راغلل. په ډېر ښه شان په مجلسونو کې اشتراک وکړ او بالاخره ښه نتایج مو اخیستل چې د هغې جملې نه یوه خبره دا وه چې هغه مهاجرین چې کلونه کلونه دلته اوسېږي او راجستر نه دي هغوی باید راجستر شي او هغوی ته کارتونه ورکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیر د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14,000 راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان افغانستان او د دغې ادارې د اړخیز تفاهم له مخې ورته د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. مصری خان مومن زیاتوي پاکستان ته د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر د سفر پر مهال نه یوازې په دې هیواد کې د میشتو نه راجستر شوو کډوالو د برخلیک په اړه خبرې وشوې، بلکې دغو راجستر شوو کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په اړه هم بحث وشو چې په دې هیواد کې دوستی د قانوني اسناد لري.
تر جانبه غونډه کې فیصله وشوه چې مهاجرین به داوطلبانه او تدریجي توګه باندې نو هیڅوک به په زور مجبوري نه او نه به په یو وار سره دوی بازګشت کوي. تدریجي بودن او داوطلبه بودن په دې معنا دی چې دلته به زمینه وي، وخت به ورته ورکوي، نظمان به ورته تعینېږي او داسې کوم حرکت چې هغه جبرن مهاجر بېرته څوک مجبور کړي داسې حرکت ونه کړي.
د مومن په خبره درې وړ خو په دې خبره هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې یو درې اړخیزه غونډه جوړه کړي چې په نتیجه کې به په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په اړه وروستۍ پریکړه وشي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهر شپگونا تر سهر نهو بجو پوری
انترنت
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منیمای کې درته د باختر سوریا د بیکلټوري پروګرام لرو او په غنی خان باندې یو ځانګړی مرکه لرو چې سبا له 19 تلندې او اوس لسمه بجې سوي دی بوروال کاکړ و د خبرونو لنډې سوړان دکړي
د شمالي وزیرستان د بیکور کړلسو خلګو د ستنولو لپاره کړنلار جوړ سوی ده. د جمعې په ورځ نو وخت د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستان د پاوز او حکومتي چارواکو په شریک غونډه کې پریکړه سوی ده چې د دې بیکور کړلسو خلګو د ستنولو لړۍ به د اپریل له لومړۍ نیټې پیل شي. تر دې غونډه وروسته خبر سوی خبر پانه لیکي چې د ستنیدو پر وخت به کډوالو ته ځانګړي مرستې هم ورکول کیږي. پاکستان وای په خپل یې د سی بي پیلوټ الوتکه جوړ کړی دی چې توغندي پکې لګیدل دي. پاکستانی پوز د جمعې په ورځ ویل چې د بي پیلوټ الوتکه بوراک نومیږي او د شواو پمرسته یا لارښوونه هدف پښتون کې توغندي هم پکې نصب دي. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د بي پیلوټ الوتکه په هر ډول موسم کې ولاړ او خوځیدونکو هدفونه په نښه کولای شي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای چینایي چارواکو طالبان هڅولی دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. عبدالله عبدالله دا خبره تیر ورځ په نیو ډیلی کې هغه غونډه ته وکړه چې د انډیا ټوډي ورسپانې لوري جوړ شوی. عبدالله عبدالله وویل چې په تیرو درو میاشتو کې چینایانو دوه درې ځلې له طالبانو سره لیدلې دي. د هند بهرنی چارو وزارت د زکیو رحمان لکوی د خوشکولو د پریکړې پر ضد د احتجاج په توګه په نیو ډیلی کې د پاکستان های کمشنر ورغوښته دي. د لاهور وروسته د چی تیر ورځ د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد های کورټ د هند په ممبئی کې د سو بریدونو مشکوک او لشکر طیبه وسلول ډلې او مشر زکیو رحمان لکوی د نظربندۍ حکم باطل وباله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د مصر په شرم الشیخ کې د پنګونې کانفرنس په څنګ کې د مصر، اردن او فلسطین له مشرانو سره وکتل. د مصر د ولسمشر عبد الفتاح السیسی دفتر ویل دوی داسې یو چاپیریال د رامنځته کولو په اړه بحث وکړ چې د منځني ختیځ د سولې بهیر پر مخ بوزي.
پوروال کاکړو چې خبرونه لنډیز وړاندې کړې او د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې نن سراج رہے ظاهر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پڼ خپل ادریه کې وایي چې کله نه د پاکستان پوسټ شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اپریشن پیل کړی دی. تر دې دمه پکې تر ډیره حده کامیابی موندلې ده او د غرنګ تیر ورځ په تیرا کې هم د پوسټ په کامیاب اپریشن کې یو شمیر وسلوال وجل شوی دی. د ادارې په وینا چې لومړی دا سوچ چې له شمالي وزیرستان وسلوال افغانستان ته وړېدلې دي او هلته یې پناه اغستې ده. خو د پاکستان او افغانستان د خو او غوره تعلقاتو په ترڅ کې اوس افغانستان د هغه وسلوالو پر ضد هم کار وایه پیل کړی دی او دغه دوران یې د کل ادم تحریک طالبان پاکستان دوا اهم کسان وجلی. لکه چې معلومیږي پاکستان او افغانستان په ګډه سره لدی منطقې تر هغري ختمول غواړي. ادارې زیاتوي چې د دې کاروای نه داسې ښکاري چې وسلوالو ته به اوس په هیڅ یو خاوره سرپنا نه ملاويږي. نو په کار ده چې همداشن افغانستان د پاکستان سره او پاکستان له افغانستان سره د نامنې ختمولو کې مرستې وکړي. نو هله به ممکن شي چې دې منطقې کې امنیت یو وار بیا بحال او دا د وخت غوښتنه هم ده. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د افغانستان پاکستان خاوره به د یو بل په ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي ځکه چې ترخګري د لاسه دواړو ملکونو ته سخت زیان رسېدلی دی. ادارې مخکې لیکي چې افغانستان کې د نوي حکومت راتلو سره دواړو ملکونو ماضي هیره کړې او د روښانه مستقبل لپاره کوشش شروع کړې ده. دغه لړکی نه یوازې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سفر کړي بلکې د پاکستانی خارجه چارو مشیر او د پاکستان پوز مشر هم سوسوارا افغانستان ته تللی دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
رایټرز خبري اژانس افغانستان کې د سوری د پروسی او د طالبانو افغان حکومت ترمنس په خبرو کې د پاکستان په کردار ریپورت جوړ کړی دی او د ډیپلوماټ مجلې امریکا ته د ولسمشر غنی په سفر یو مقاله خبره کړې ده. شاهین بنری د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو د رازمندې د راپورونو خپرېدو نه څو ورځې وروسته د وسلوالو طالبانو دوه مهمو غړو اسلام آباد ته سفر کړی دی. د خبری ایجنس د راپور تر مخه پاکستان د طالبانو دغه استازو ته ویلي چې خپل منځي اختلاف ختم کړي، ګنی د سولې خبرې به مخ په وړاندې لاړې نه شي. په دغه دوه استازو کې یو سیاسي مشر اختر محمد منصور او بل قماندان عبدالقیوم ذاکر دی. اختر محمد منصور د خبرو اترو پلوی دی او قماندان عبدالقیوم ذاکر د افغان حکومت سره د خبرو خلاف دی. رویټرز لیکي چې تر اوسه د امن په لاره کې یو شمیر خنډان دي. وړومبې خدا چې دواړه خوا په یو بل شک کوي، او بل دا چې طالبان له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي چې ولسمشر اشرف غنی به هیڅکله ونه مني. بیا هم په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر چارواکو او د طالبانو سرچینو خبری ایجنس ته ویلي دي چې د سولې د خبرو اترو لپاره هلې ځلې په سنس شکل کې دوام لري. د پاکستان پوځ وایي چې روانه ونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ډینیل فیلډمن په یو نه اعلان شوی سفر اسلام آباد ته لاړ، او د فروری په میاشت کې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی د قاری دین محمد حنیف په مشرۍ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او چینایي ډیپلوماټانو سره لیدکاته وکړه، خو د طالبانو ویان دغه خبر تردید کړی دی. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې د ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته د سفر په اړه یو راپور خپور کړی دی. مجلې لیکي زردا چې اشرف غنی د ولسمشر په حیث په خپل وړومبي سرکاري دوره امریکا ته سفر وکړي. ولسمشر غنی به د اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د سپینې ماڼۍ میلمانه وي. مجلې لیکلي دي باید ولسمشر غنی او د هغه پلاوی په دې سفر کې پنځه مهم کارونه ترسره کړي. وړومبی دا چې په بهر نړۍ کې د افغانستان نوم او د امریکا سره اړیکې خکې، باید ولسمشر اشرف غنی امریکایان په دې قانع کړي چې د افغانستان او امریکا ګټې شریکې دي. دویمه دا چې له امریکا د خپل هیواد لپاره اوږدمهاله امنیتي ضمانتونه او اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دریم دا چې د غوښتنه وکړي چې امریکا د امن په پروسه کې یو پیاوړی کردار ولوبوي. څلورم دا چې په سیمه ایزه ډیپلوماسۍ کې د امریکا د اثر او طاقت نه ګټه پورته کړي، او پنځمه دا چې افغانستان په جنوبي او مرکزی ایشیا کې د سوداګرۍ، ترانزیت او انرژي په یو مرکز د بدلولو لپاره د امریکا مرستې ترلاسه کړي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو له شاهین بنیر څخه واوریدل. اوس یو بل رپورټ ترازو، او هغه هم دا چې د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د هند په غیر رسمي سفر پرون هلته تللی و. د انډیا ټوډے په بلنه باندې د هند سفر ترسره کړی ولی. په دې اړه نور تفصیل د جانا قالکوزی په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس د جمعې پر ورځ په نوي ډیلي کې ویل چین له طالبانو سره په څو پړاوونو کې خبرې کړې، او ورڅخه غوښتي چې له افغان حکومت سره د مستقیمې خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله ویل چینایانو په تیرو دریو میاشتو کې یو، دوه او یا درې ځلې له طالبانو سره خبرې کړې. د ویل دا ښه پیغام دی، خو نه پوهیږي چې د چین د هلو ځلو نتیجه به څه وي. د چین د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت اسلام آباد ته د سفر پر مهال ویلي و پیکینګ لیواله ده چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب وکړي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې نه وي کړې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان هونګ لی تیره اونۍ ویل هغه راپورونه سم نه دي چې وایي چینایي ډیپلوماټانو په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره کتلي. د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس په نوي ډیلي کې د انډیا ټوډے ورځپاڼې لخوا جوړ شوي کانفرنس کې د خبرو پر مهال ونه ویل چې چینایانو له طالبانو سره په کوم ځای کې خبرې کړې. د ویل افغانستان د پخوالي جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې له چین سره د اړیکو ښه کول پیل کړي و، په دې هیله چې پیکینګ به په پاکستان باندې له خپل نفوذ نه کار واخلي او د سولې له خبرو سره به مرسته وکړي. چین له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او پراخ یقین دی چې اسلام آباد د طالبانو زیات شمېر جګپوړي مشران ساتلي او په دې ډلې د نظر وړ نفوذ لري. رویټرز د جګپوړو پاکستانی او افغان چارواکو په حواله لیکي د پاکستان یو پوځي هیئت د فبروري میاشت کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته دا پیغام یوړ چې د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو پیل کولو ته لیواله دي. اژانس د طالبانو د منابعو په حواله وایي له هغه وخت راهیسې د طالبانو جګپوړو مشرانو اسلام آباد ته سفرونه کړي، او ورته ویل شوي چې د طالبانو دوه مشران باید خپل هغه اختلاف لرې کړي چې له امله ممکن د سولې خبرو ته زیان ورسیږي.
د جنا کالکوزی رپورت ته واښوست. سواله د پښتو د وتلی شاعر او لیکوال غنی خان نو لسم تلین منزل کې شنه موړي په 1944 کال کې د خیبر پښتونخوا چرسدی پښنغر کې زیږیدل او په 15 مارچ 1946 کال کې په حق ورسید. غنی خان یو هر اړخیزه شخصیت درلود چې په یو وخت شاعر، نقاش، مجسمه جوړونکی، فلسفي، تاریخ پوه او سیاستوال و. د دغه خدمتګار تحریک مشر باچا خان زوی او د خان عبدالولي خان مشر ورور. صاحبزاده امتیاز احمد د غنی خان ځینې پښتو نظمونه انګریزي ژبې ته ژباړلي او څو میاشتې وړاندې د کتاب په بڼه کې چاپ کړی. کتاب ته د پیلګریم آف بیوټي یعنی د ښکلا مسافر نوم ورکړی دی. زموږ همکار ابوبکر صدیق له صاحبزاده امتیاز سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د غنی خان شاعري ولې انګریزي ته وژباړله.
ما دا کار په دوو وجوهاتو شروع کړو. یو خدای چې د غنی خان سره زه ډیر عمر وابسته وم او دویم دا چې په کال 1989 کې زما ورور فاروق احمد صاحب صدا په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ او بیا یو دوه کاله کې مې دا ترسره ورسو. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج درزونه د 1955 کال نه متاثره شوم او بیا چې زه د کال 2000 کې د ده د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګیدم د دو کالو لپاره. د ده سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چوویل تر ډیر مودو پورې مو پیژندو. د انسان په هیڅ غنی خان یو څنګه سړی وو؟
غنی خان یو ډیر سخی سړی وو او یو ډیر مجلسی سړی وو. داغه په مجلس کې ډیر خوند وو. چې څوک په سره کیناستل نو بیا به د پاسېدلو زړه نه غوښتل او یو ډیر عالم سړی وو. دینی علم یې هم ډیر کړی وو او نور لسته هم ډیر زیاته کړې وه. خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډیر اوچتو.
سبزده صاحب د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینه ساسي د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پوری دي. پښتانه همیشه ولی پسندرو کې ویل شوې دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینا یا پیټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعري دا یو اهم اړخ خو ځانګړې نو خو د اغینا سیوا د غنی خان د شاعری محور چې زو توامه هغه د خپل لټون. ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړی دا هغه له نامه دا د پیلګریم اف ډیوټي یې خوده. دا غنی خان خپل لټولا کاغه په ګل کې وا، کاغه په مخ کې وا، کاغه په فضا کې وا، کاغه د خدای په مینا کې وا، کاغه د جانان په مینا کې وا خپل لټولا او د تخیل پرواز چې کوم هم دغه کولانه با ارګر چاپیرا ګرځیده.
ځنه خلک دا سوي چې غنی خان یوسفی شاعر وو. د تصوف سره ډیر ژور په تصوف پوي سړی وو او د خدای سره ډیره مینه درلوده. خو مونږ بیا دا هم وینو چې د په شعر کې ځنه مذهبي مشران یا په عام ژبه کې چې ملا ورته وای هغه د یو کردار په صفت آشنا شوې ده. سې کردار چې په ټولنه کې تیار خوري او ګواکې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي. دا اړخ د څنګه وو د شاعري؟
د دې خدای کې ډېر جبر یقین وو او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل الله تعالی سره او یو بنیادی هسپانی یو هم مسلمانو په دې چې د الله تعالی سره مینه وا او د الله تعالی مخلوق سره هم ډیره مینه وا او د ملا په بار کې حالانکه د باندې باچا خان په جامع ملت کې ملي کې په دلی کې کافی سبق لسته وو خو د دو هغه نه لږ ریاکشن شوی وو او هغه دا وو چې ملا چې کوم دی نیشنل یو انسټیټیوشن د پښتنو پر مخ تک چې کوم دی په هغه کې رکاوټ دی یو خنډ دی نو په دې وجه باندې د هغه دا تنگ نظری چې کومه د عام ملا په لغه کې وي هغه باندې به تنقید کوو خو د دې مطلب دا نه دی چې دې د عالمانو برخلاف چې خلوی عالم به وو او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن وو په علمي معنو کې نو هغه هغه سره به ډېر وخت پورې دغه کو اتفاق پې وو
دا صاحبزاده امتیاز احمد شیلا ابو بکر سره صدیق سره خبري کوله د غنی خان انګریزي نظم پښتو نظمونه انګریزي ته شپړلې دا غ د ژوند د شاري پاړې خبري کوله خبرونه د رواني غړي غ ختمو په بختر ستوري ادبي کلتور پروګرام چې بازومت عابد وړاندې کړ
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم د باختر ستوري ونیز خبرونه کې باز محمد عبد ستاسي قربایم په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې د وتلي شاعر او لیکوال شمس القمر اندیش په مړینه د لارو بر پښتنو لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو بیا په جلال آباد کې د حمزه بابا د 28م دین په مناسبت د یو علمی سیمینار په اړه ریپورت ولرو او په اخیره کې بل یو ځواني شاعری پیروزی مجیدی سره د هغه په شاعری خبري ولرو لومړی ریپورت ترازو د خیبر پختونخوا لمردان سره تعلق لرونکي شمس القمر اندیش چې لنیمای عمر څخه زیاتې د پښتو ادب په خدمت کې تیر کړی وو او د خپل شیرونو او لیکونو لاري د پښتون ولس د بیادارولو کوشش کړو ارواخات د مارچ په 8 منیټه ماخام محل د پیښور په یو روختون کې د ورپیخي ناروغي له عمل عمر او د مارچ په 9 منیټه په خپل پلرنۍ حاضره معیارو کې خاورو ته وسپارل شو د ارواخات اندیش مړینه پښتانه شاعران او لیکوال یو نه جبرانیدونکي ضایع غني نور حال په دغه ریپورت کې درکو شمس القمر اندیش چې سباندش پیته کاله د پښتو ادب د پیاوړتیا او پښتون ولز د بیداری لپاره شیرونه او لیکنې کړي د تیرې توار پورې زومړ د نوموړي مړینه د لروبر پښتانه لیکوال یو نه جبرانیدونکي ضایع بولی لیکوال او شاعر او دارواخات شمس القمر اندیش وراره حضرت زبیر زبیر وایي چې اندیش بابا نه یوازې دا چې شاعر او لیکوالو بلکې یو خواخوږی انسان هم
انسان سره د همدردی جذبې په ځل کې لرل په لارو کوښو کې چې به کوم مشمون یا کبر راټولو پنالو کې به ګوتې والی پنالو کې بغیر دېدل پډی راوند بغیر دېدل نو ما د وی زو به راځي دې مې کتن دې سکول ته ولي کدا خرڅ سک مزاغه کې یو خواخوږی او د همدردی جذبه وخت قرباني جذبه په کې ودا یو شاعر په هیڅ باندې بیا په خپل شعرونو کې په خپل نظمونو کې په خپل غزلو کې موږ کار سره راغلی کړی لکه وساده یو غزل یو شعر دې یو نظر دې مې یو نظر بس یار شکنه بس تصویر جوړوم
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد ببرک میخیل وایي چې ارواخات اندیش په خپلو شعرونو او نثرونو کې د یو قم پرست شاعر په توګه په هنري بڼه د ولس د بیدارولو کوشش کړی دی
لکه څنګه چې په ټولنه کې یو شاعر خپل فکر دی او د ټولنې نه دې برداشت دی نو شمس القمر اندیش چې د خدای خدمتګارو د لارې یو پیرو دی تر ډیره یې دغه فلسفي انعکاس په خپلو شعرونو کې ټولنې ته وړاندې کړی دی د خدای خدمتګارو کومه فلسفه چې ده هغه د نه تاوتریخوالي یا عدم تشدد فلسفه ده دغه فلسفي لکه څنګه چې د غنی خان شاعرۍ ته لاره کړې و دغه سي د شمس القمر اندیش شاعرۍ ته هم لاره کړې ده د شاعر خو خپل یو عاطفي انسان دی مګر کله چې د یو عاطفي فلسفي نه خبره کوي دا بیا نو په ډیر قوت سره کوي او ډیر ځواک سره کوي تر کومه ځایه چې د شمس القمر اندیش خبره ده نو دغه فلسفه په شعرونو کې ډیره منعکس شوی او انزور شوی.
ډاکټر خالق زیار چې د شمس القمر اندیش نږدې ملګری پاتې شوی، د هغه د پنو شخصیت په اړه مشال راډیو ته ویلي دي.
اندیش صاحب یو ګڼرخیز شخصیت دی. د دوی د فکر په حواله باندې کوم چې بنیادی طور د باچا خان فکر دی، او د دوی د ټولنیز ژوند په حواله باندې کوم چې هغه ژوند دی چې دا فکر یې تاییدوي، او د دوی د فطري ورکړې کوم چې د دوی د شعر لیکلو استعداد دی، نو ماته په دې حواله باندې اندیش بیخی ځانګړې او ځان له یو مکتب په نظر راځي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود اوپا وایي چې ارواښا د اندیش په خپل ادبي ژوند کې ډېرو ځوانو شاعرانو ته ګټورې مشورې ورکړي او هغوی ته یې د پرمختګ لاره پرانستې ده.
شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې او بیا ورسره د یوویشتمې پیړۍ په اوله لسیزه کې پښتو ژبې او ادب د ودې او ترقۍ یو نامتو نوم دی. ګڼ شمېر شاګردان یې روزلي دي. غیر مستقیمه توګه به هم د ده د کار په ځي کې د سره راټولېدل او د پېښورو خبره د نه بیا اصلاح اخیسته. خو یو د ده دا اړخ ډېر پیاوړی ماته ښکاري. د پښتنو د آینده ژوند په باب یې ترانې ویلې دي. په دې برخه کې ډېر لوی خدمت کړی دی چې د هېرېدلو نه دی. د دې ټولو سره سره دی یو ښه غزلګو شاعر هم و، او په غزل کې هم نوي کیفیت او نوي خیالات وړاندې کړي دي.
د شمس القمر اندیش غزلونه او نظمونه د پښتو مشهورو سندرغاړو ویلي. وخت په وخت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي پریمانه شاعري یې کړي چې کتاب یې خپرولو ته هم تیار دی. دارواښا د اندیش ځینې نظمونه او غزلونه اردو او انګریزي ژبو ته هم ژباړل شوي، او د فخر افغان په نوم یو کتاب هم خپور کړی دی. شمس القمر اندیش په 1934 کال د مردان په معیارو کې زیږیدلی و چې ډېر عمر یې په معیارو او مردان خاکسار منزل کې تیر کړی. د مردان په چاټو چوک کې د سعود ارو په نوم دکان لرلو چې د کاروبار پر ځای پکې مشاعری او ادبي غونډې زیاتې جوړېدلې. ارواښا د اندیش د 2015 کال د مارچ په 8 نیټه د 1 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې عمر، او د مارچ په 9 نیټه په خپلې پلرنۍ هدیره معیارو کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری چې 20 کاله پخوا د پروري په 13 نیټه وفات شوی و، هر کال پر خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یادغونډي جوړیږي. سکل هم د پروري د 13 نیټه راهیسی په بیلابیلو ځایونو کې د حمزه بابا یاد تازه شوی چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د ارواښاد یاد د یو علمي سیمینار په بڼه ترسره کړو چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د حمزه بابا د 20 تلین یادغونډه د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ترسره شوه چې بیلابیلو لیکوالو د ارواښا د حمزه په پنو شخصیت مقالې واورولې. د غونډې په پیل کې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل په دې خاطر یې د حمزه بابا یاد تازه کړ چې نوی نسل د هغه له افکارو خبر شي.
حمزه بابا د پښتو ادبیاتو په برخه کې ډیر کار کړی دی او هر اړخیز کار یې کړی دی. د ده کار او د ده ارمانونه او د ده پیغامونه چې کوم دي دا راتلونکي نسل ته رسول غواړي. دا چې پښتو ادب کې څومره هنري مالګه حمزه بابا داخله کړې ده او د ده د پیغام موخې څه وي دا راتلونکي نسل ته رسول غواړي. زموږ هدف دا دی چې زموږ راتلونکي نسل او ځوانان حمزه بابا وپیژني، مطالعه یې کړي، ویلولي، او دا دی چې د هغه هیلي او د هغه پیغامونه بیا نورو ته ورسوي.
سید امرالله امید د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر سید مصدق خلیلی پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی وو.
حمزه شینواری د پښتو ادب د قافلې مخکخ او هغه ستر لیکوال او شاعر دی چې د فکر څراغ یې د پښتو ادب ته نوی رنگ او نوی رڼا بخښلې ده. حمزه بابا غزل ته نوی ژوند ورکړ، لکه چې وایي ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دی تشوي د پښتو غزل ځوان زده بابا کړم. هغه په ادب کې د تصوف او اسلامي مفکوري روح ځای کړ او د نثر په ژبه یې هم هغه څه ټولنې ته وړاندې کړل چې خاص مقام او منزلت لري.
لیکوال او نقاد انجینر ستان امیر زهیر د حمزه بابا په شعر کې د پښتونولۍ په اړه مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای صدارنګ راغلی و.
حمزه بابا په خپل ټوله شاعرۍ کې تر پای پښتونولۍ ته متحد پاتې شوی، ځکه خو ځای په ځای د هغې یادونه کړې ده، لکه چې وایي زه چې پښتونواله له خپل زړه ویستلی نشم، تا باشنا پرېږدم خو رقیب زغملی نشم. بل ځای وایي هفته چې جذبه د پښتونوالی مې لاس کې د آګیا روشنیان ځکه شوه. د پښتونولۍ په روایتو کې د پګړۍ هسکه شمله د ویاړ او پت نښه ده، د اوښکو بهېدل د بې زړهتوب او حتی د بې غیرتۍ نښه بلل کېږي. ځکه خو حمزه بابا وایي ویا تمنا و څڅېدو ته مې پرې نه خوا
امیر حمزه خان شینواره په 1908 میلادي کال د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې زیږیدل او د 1994 کال د فروری په 13 نیټه ومړ. حمزه بابا په خپل واتیا کلن ژوند کې په لسګونو شعری او نثری کتابونه لیکلي چې تلپاتې ارزښت لري. باختر ستوری گرانو مینوالو، پیروزه مجیدی ځوانه شاعره ده چې د ننګرهار د بیسودو سره تعلق لري او په یو ښوونځي کې د استاذۍ دنده هم پر مخ وړي. د تیرو دوه کلونو راهیسې شاعري کوي او ته زما کور افغانستان په نامه یې د شاعرۍ کتاب هم تازه خپور شوی دی. له نوموړي سره مو د هغې په شاعرۍ لنډې شان مرکې ته رابولم.
فیروزه جان، کدا راته ووایي چې شاعري ته څنګه راغلې؟ یعنی دا ستا د احساس زیږنده ده که نه؟ مطالعه دې وکړله او دې ته وهڅې دي چې شعر دې ووایي؟
شاعري په خپله چې د الهي ورکړه او داتې، او زما چې د شاعري ته مې د وطن د ناخوالو دردونو او د دغه زمونږ د وطن د وروسته پاتې کېدو لاملونه چې دي، زه دې ته راکړم چې شعر ولیکم. او شاعري مې هم ټوله هماسي ده، د وطن دردونه دي، ناخوالې دي، او یعنی مطالعه خو شرط دی، پکې ځکه چې باید د نورو استادانو لیکوالو شاعرانو کتابونه باید مطالعه شي. خو د مطالعې تر څنګ زما شاعري تر ډېره حده الهامي ده او د الله ورکړه ده.
کتاب دیم کوم یو چاپ کړی دی تر اوسه پورې؟ که چاپ کړی وي په څه نامه باندې دی؟
هو، یو شعري ټولګه مې همدغه 93 کال کې چاپ شو چې د ته زما کور افغانستان په نوم، چې په دغه شعري ټولګه کې مې بیلابیل فورمونه دي د ادب ادبیاتو بیلابیل فرمونو کې مې شعر ویلی، چې غزل نه نیولی تر چاربیتو پورې، ترکیب بندو، ترجیب بندو، هم مصنوعي او ډېر فرمونو کې مې شعر ویلی دی، او دغه یوه ټولګه مې تر اوسه چاپ شوه.
د شعر کوم زیلونه چې تا وښودل، مثلا مصنوعي ده او غزل دی او نظم دی، په دغه اړه باندې تاسو مطالعه کړې ده؟
بله، کتابونه خو مطالعه کړې ده. خو شکر گزاره خو په دې یم چې په داسې یو ټاټوبې کې زیږېدلې یم چې بیسود چې دی په خپل غېږ کې لوی شاعر ملنګ جان درلود. دماغه کتابونه داستانونه به مې د رادیوګانو د لارې چې اورېده، دماغه ماشومتوب او کوچنیوال نه مې شوق ورسره، او دماغه د کتابونو په مطالعې سره مې چار بیتونه لیکلي دي، او چار بیت او دا نور مطالعات چې دی په مکتبي زده کړه کې دوران کې مې لیکلي.
په جلال آباد کې خو ډېرې زیاتې مشاعري کېږي، د ورونو وي، د خویندو وي، ته داسې مشاعرو کې ګډون کې چیرته ځي؟
مشاعرو کې ګډون کوم، خو چې کله ماته دعوت راکړل شي، ځکه چې زیاتره واقعا ګډون هم نه کوم.
جلال آباد کې د کور ادبي بهیر په نوم یو ټوله شته چې یوازې خویندې شاعرانې پکې راټولېږي. د دغه کور ادبي بهیر غړیتوب لري که لري؟ غونډو ته راځي؟
غړیتوب خو که تاسو ته ووایم چې لرم یا نه لرم، خو دا بله مسله ده، ځکه چې کوشش کوم خویندې چې تر ډېره حده دوی په دغسې شرایطو کې د اقدام کړی دی، زه ویاړم ورباندې چې په دغسې حالاتو کې دوی دومره جرأت کړی دی چې د ښځو لپاره یو بهیر جوړ کړی دی. او د دوی په مشاعرو کې زیاتره چې کوم الهي واقع راته مخامخ نشي او پیښه نشي ګډون کوم، تر اوسه مې زیاتره غونډو کې د دوی ګډون کړی.
نو که په اخیره کې داسې د خپلې طبې د یو غزل نه څو بیتونه د مشال راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړي، زه به هم خوښ شم او اورېدونکي به هم خوښ شي.
غزل په دې ډول دی چې دریا ډکې سجدې کې د ثواب په تمه، داسې وګړي د ګرځېږي د عذاب په تمه. افغان بچی به خود له علم نه محرومه وي چې خواران د ونو لاندې ناست وي د کتاب په تمه. هسې پلمې دي چې به سوله ګاونډیان راولي، هغوی خو دلته د مدام د انقلاب په تمه. اوس مو خیالونه بدل شوي دي، جګړې نه کوو، نور مو ګرځېږی مه د وینو د سیلاب په تمه. فیروزي، موږ په وینو سره ډاګونه ډېر ولیدل، یو سم او غر کې د لونګ او د ګلاب په تمه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.